السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له ترکمنستان سره د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي دا هیواد په ځینو مواردو کې مجبور دی څو د هریرود د اوبو په حوزه مذاکرات وکړي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رای تر هر څه مخکې پام وکړئ. د دې سات مهمو خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هدا موسنا په نوم یوې ښځې ته چې په سوریه کې د داعش له وسلوالو سره یو ځای سوې وه امریکا ته د ستنېدو اجازه ورنکړه. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. د ترکمنستان دولتي خبري اژانس وایي چې دواړو مشرانو نن په استانه کې پر تجارتي، فرهنګي او ترانزیتي اړیکو هم خبرې کړې. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیرتی محمدوف ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره مرستې ته تیار دی. ولسمشرانو محمد اشرف غنی او قربان قلی بیرتی محمدوف نن د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګاز پر نلیکا ټاپی خبرې کړې دي. ولسمشر غنی پرون ترکمنستان ته ولاړ. هغه نن د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو اړیکو انسټیټیوټ ته وینا کوي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف وټل د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایف سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. د ازبکستان د دولتي خبري اژانس په حواله وټل او میرزیایف په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو غږېدلې دي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال وټل پرون د منځني او جنوبي اسیا د لویو درستیزانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته ولاړ. دا اول وار دی چې په ازبکستان کې د سیمې د هیوادونو د لویو درستیزانو غونډه جوړیږي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ویلي چې دا کنفرانس د سیمې د ډېر پیچلي وسلوال بحران چې د افغانستان جګړه ده د حل پر لارو د خبرو یو ښه فرصت دی. د افغانستان په مرکزی سیمو کې په شدت واوره ووري. د ازادي راډیو خبریال وایي چې سالنګونه بند دي. د سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې په سالنګونو کې او په شاوخوا سیمه کې تر یو نیم متر زیاته واوره شوې ده او لا هم ووري. په پروان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په هغه ولایت کې د ډېرې واورې د ورېدو له امله یو کور چپه سوی چې یوه ښځه پکې مړه سوې او یو ماشوم پکې زخمي شوی دی. د سالنګونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې د واورې پاکولو چارې له خنډ سره مخامخ دي ځکه واورې په شدت وري او په دغه سیمه کې له پرون راهیسې 15 برف کوچونه راغلي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هدا موسنا په نوم یو ښځې چې په سوریه کې د داعش له وسلوالو سره یو ځای سوې وه امریکا ته د ستنېدو اجازه ورنکړه. د رپورټونو پر اساس موسنا د امریکا په نیوجرسي ایالت کې زېږېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې هدا موسنا په سوریه کې د بې ځایه سوو کورنیو په کمپ کې اوسي، یو ماشوم لري او قانوني دعوه نسي کولای چې د امریکا تابعیت لري. پومپیو وویل چې موسنا د امریکا پاسپورت یا امریکا ته د مسافرت قانوني ویزه نه لري، خو هغه توضیح نکړه چې دا څلوېښت کلنه ښځه ولې د امریکا تابعیت نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې هغې ته دې امریکا ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کېږي. خو د هدا موسنا وکیل حسن شبلی ویلي چې هدا موسنا په امریکا کې زېږېدلې او په 2014 میلادي کال کې له داعش سره یو ځای سوې ده او هغه وخت یې د امریکا پاسپورت درلود. د شبلی په وینا هدا موسنا په الاباما ایالت کې اوسېدلې ده. د هدا موسنا پلار یمنی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د شمالي کوریا یو پلاوي ته چې د غړو نمونه یې د بندیزونو په نړیوال لیست کې دي ویتنام ته د سفر اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتانو پرون وویل چې ویتنام غوښتنه کړې وه چې د شمالي کوریا د لوړ رتبه چارواکو دې پلاوي ته په استثنایي ډول د سفر ازادي ورکړي. هغوی د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ اون سره ویتنام ته ځي. ټاکل شوی چې کیم د فبروري په 28 او 29 د ویتنام په پلازمینه هانوی کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. ولسمشر ټرمپ پرون د دې کتنې په اړه په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته وویل
We'll be meeting with Chairman Kim for 2 days and
تای وای موږ به له مشر کیم سره دوه ورځې ګورو او فکر کوم چې ډیر پرمختګ به وکړو زه فکر نه کوم چې دا به زموږ وروستی ملاقات وي ټرمپ او کیم تیر دوبی په سنگاپور کې سره وکتل او د بنگلاديش ته پلازمینه ډاکې په زاړه ښار چوک بازار کې د اور لګېدو له امله د مړو شمیر یو اتیا ته لوړ سوی د پولیسو په وینا اور د بلاکونو او اپارتمانونو په یو مجموعه کې لګېدلی او ویل کېږي چې د اور لمن اوس د کیمیاوي موادو سترو ډیپوګانو ته چې سیمې ته نږدې وو خپره شوې ده د ډاکې د ښار چوک بازار تقریبا 300 کاله زور او د مغولو د زمانې څخه پاتې دی په هغو اپارتمانونو کې چې اور لګېدلی ګڼ شمېر خلک بند پاتې دي په بنګلاديش کې د اطفایه او ملکی مسؤلیت ادارې او چارواکي کمرول حسن ویلي چې د اور په سیمه کې د خلکو د ژغورنې عملیات لا روان دي او د مړو شمېر شایل ورسي
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په اشکابات کې د ترکمنستان له ولسمشر سره د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ د اقتصادي چارو کارپوهان وایي له ترکمنستان سره اړیکې او سوداګري د افغانستان د اقتصاد لپاره ګټوره ده
افغانستان د یو اساسي حلقې رول لوبوي ترکمنستان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې د دې اقتصادي تعلقات د جنوبي آسیا سره ډېر ښه جوړېدلی شي
په خوته د رسیدنې په چارو کې د افغان دولت وزیر وایي دا هیواد مجبور دی چې په ځینو مواردو کې د هریرود د اوبو په حوزه مذاکرات وکړي
د ای حوزه دوستا ایرانی ما 40 بند امور رقمی که آقای حسینی در تحقیق خود اشاره کرده د ای حوزه احداث کردین یک قطره آب هم اجازه نمیدن وارد هریرود شود
د کرنې او مالداری وزارت وایي سګنیو ورښتونو د کرنې په برخه کې بزګران هیله مند کړي دي په افغانستان کې د واورې د ورښتونو او وروستیو موسمي تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ د نور راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او کور کلی اونیز خبرونه اورئ دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 په ډیر واضح ډول اوریدلای شئ د افغانستان ولسمشر نن له ترکمنستان سره د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ د ترکمنستان دولتي اطلاعاتو ادارې ویلي چې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو دغه سند نن د ترکمنستان په پلازمینه اشکاباد کې لاسلیک کړ راپورونه وایي د ترکمنستان ولسمشر ویلي هیواد چمتو دی چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې په میز کېناستلو ته هم وهڅوي دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړې ده او په دې اړه تازه جزئیات لري
مننه امرا صاحب د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف پر سوداګری انرژي او کلتوري دوړخي زاړي کو تر بحثونو ورسته د ستراتیژیک مشارکت تړون نن په شقابات کې لاسلیک کړ د افغانستان او ترکمنستان ترمنز ستراتیژیک تړون د دوړ هیوادونو ترمنز په سیاسي اقتصادي او امنیتی برخو کې د اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دی ورکړل شوی د غرض د انرژي او ترانسپورت په برخه کې هم د همکاري او د لاپی اړیکې دوه په هدف موافقه شوی په دې کې د ګمرکي همکاریو او د افغانستان لري د ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي د پټې د جوړېدو سند هم شامل دی د ترکمنستان د دولتي اطلاعاتو ادارې راپور ورکړی چې اشرف غنی او بردی محمدوف د ټاپي پروژې د جوړېدو پر روانو چارو هم خبرې کړې دي او غواړي چې دا د دې چارو د ګړندې کېدو په برخه کې همکاري لا پیاوړې کړي د افغانستان لري پاکستان او هندستان ته د ترکمنستان د غازو د لېږد پروژه ده په هغه سیمو کې چې د پروژې په لکېږي امنیت یو جدي ستونزه ده خو د ټاپي پروژې په برخه کې چې د ترکمنستان غاز پاکستان او هند ته انتقالوي په خو طالبانو د همکاري ژمنه کړې و مل خو د ترکمنستان دولتي خبري اژانس د ترکمنستان د ولسمشر لقبل لیکلي چې وایي د دغو هیوادونو ترمنځ سیاسي سوداګریزي فرهنګي او بشري اړیکې د دوړو هیوادونو د خلکو د وساینو لپاره دي د غرض د افغانستان ولسمشر لقبل ویل سوي دي چې وایي افغانستان او ترکمنستان د سولېزي پالیسي د ترکمنستان د مشر هغه سولیزي پالیسي ستایي چې د ټولې سیمې د امنیت، ثبات او دوامداره پرمختګ لپاره یو عمده فاکتور ګڼل کیږي. ولسمشر اشرف غني دا هم ویلي چې افغانستان په دې وروستیو کلونو کې د لسیزو اوږد مزل کړی دی او زیاتوي چې په دې برخه کې ترکمنستان د افغانستان سره ډېره مرسته کړې. البته د نورو اقتصادي او سوداګریزو بحثونو ترڅنګ دواړو هیوادونو پر سیاسي مسایلو باندې هم بحث کړی دی چې ځینو رسنیو ویلي دي چې د ترکمنستان ولسمشر ویلي چې هیواد یې چمتو دی طالبان له افغان حکومت سره د سولې پر میز کښېنستلو ته وهڅوي.
ډېره زیاته مننه فریبا جانې. دوستانو، له فریبا ظاهر مو واورېدل چې افغان ولسمشر نن په ترکمنستان کې د دې هیواد له جمهور رئیس سره د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. په دې کتنه کې ولسمشر غني ته د ترکمنستان چارواکو او ولسمشر ویلي چې دوی چمتو دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړتوب وکړي. بل لور ته د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په اقتصادي لحاظ ترکمنستان ته د ولسمشر غني سفر با ارزښته بولي او وایي چې افغانستان باید له دې رامنځته شوی فرصته ګټه پورته کړي. له دې ډلې د ننګرهار پوهنتون له استاد بشیر دودیال سره اکرام الله اکرام مرکه کړې او ښاغلي دودیال د مرکې په پیل کې د دې سفر په اقتصادي اهمیت غږېدلی دی.
ترکمنستان هغه هیواد دی چې د خپلې د انرژي کې منابعو د لحاظ ډېر وډای ده. تر اوسه پورې دغه هیواد په دې نه و توانېدلی چې نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړي، تقریبا د خپل اقتصادي پرمختګ او د خپل انرژیکي منابعو په عرضه کې په لومړنیو ګامونو کې ده. څومره چې دغه منطقه کې موږ ګورو، منطقوي اقتصاد او د دغو هیوادونو دغه بازارونه داسې یو بل سره تړل کېدونکي دي چې یو په بل باندې به ډډه ولګي او یو بل ته ضرورت لري. په دغه جمله کې افغانستان د یوې اساسي حلقې رول لوبوي. ترکمنستان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې د دې اقتصادي تعلقات د جنوبي آسیا سره ډېر ښه جوړېدلی شي. جنوبي آسیا سره د تړل کېدو لارې د افغانستان له لارې ده. یقینا چې په دې کې د ترکمنستان هم ګټه ده او د افغانستان هم ګټه. افغانستان ګټه هم
په داسې حال کې موږ ترکمنستان ته ورنږدې کیږو چې پاکستان سره زموږ د تجارت کچه راټیټه شوې ده. فکر کوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ورنږدې کېدل په اقتصادي لحاظ باندې د پاکستان یو ښه بدیله لاره کېدی شي؟
دا لاره د ترکمنستان ولې نه ولې نه منګه بار بار وای دي د افغانستان له سوشل هم وای دي چې دا غلارې ته هیڅ په ځان نه دي، بلکې د ټولو په ګټه دي. کله دا چې په پاکستان سره زمونږ تجارت کم شو، دا نور عوامل هم دي، نور دلایل هم و. کنه ګوري ظرفیتونه د بازار، ظرفیتونه د تجارت په منطقه کې او د هغې جملې نه د افغانستان او پاکستان لا زیاتېږي. دا هم د حجم لحاظه، هم د ارزښت لحاظه موږ نور هم زیاتولی شو. که چیرې سیاسي فشارونه نه وي، که چیرې دا نور ملحوظات نه وي، کله به هم زموږ د پاکستان سره په تجارت کې کمی رانه شي. خو هغه یو څه مشکلات هغه شول دغه تناسب صرف تغییر وکړ. ولې موږ په دې باندې یقین لرو او په دې جهت کې کار کوو، هم باید افغانستان پاکستان دا د ټولو منطقې هیوادونو چې دا تجارت په مجموع کې زیات شي. دا خبره د اقتصاد لحاظه، د بازارونو د ظرفیت لحاظه، دا فکر زه فکر کوم ناسمه ده چې موږ وایو چې پاکستان سره تجارت کم شو، علت دا و چې دلته هغه شو.
دوجل صاحب، د روسیې پوښتنې په توګه تاسې مخکې یادونه وکړه چې ترکمنستان هم اوس دلچسپي لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي. دا چې دوی دلچسپي را پیدا شوې ده، دغه فرصت نه باید افغانستان اوس کوم ډول استفاده وکړي؟ یعنی په دغه حالاتو کې افغانستان ته اوس څه کول پکار دي؟
بالکل، پاکستان ته دي پرمختګ، اقتصادي انکشاف، منطقوي انکشاف، چې دا د فرصتونو نه استفاده کول دي. همدغه مرکزي ټکی همدغه فرصتونو نه استفاده کول دي. او دا داسې فرصتونه دي چې هم د یو هیواد په ګټه وي، هم د بل هیواد په ګټه وي، د انزوا نه راووزي. دغه تر اوسه پورې متاسفانه د هومره چې موږ په انزوا کې وو، ترکمنستان هم په حقیقت کې په انزوا کې وو. دی یو نوی تړلې اقتصادي درلود په هغه وختونو کې، په هغه رژیمونو کې. اوس آزاد شوی دی، دا اوس کولی شي چې هغوی هم تچونه ډېر ښه وسنجي افغانستان هم د افغانستان وکولی شولو. موږ ډېر خوشحاله یاستو چې دغه د پنځه د وچه بندرونه هم چې جوړ کړل او بیا په دې کې دا د لاجوردو لاره خلاصه شوله. دا په حقیقت کې وګورئ، موږ وسنجو او استفاده تر وکړه خو دغه مرپات دي چې موږ عزمي استفاده وکړو یعنی کله چې دغه ملکونه او دې ملکونه موږ ته ورسلاس را غزولې ده په دې آماده دي دې ته چې افغانستان دغه دې نامې دې در سر نه چې وزګار شي نور بالکل موږ دې ته تیار یاستو فرصت رامنځته شوې ده ډېر بهترین فرصت شوې ده افغانستان ورته متوجه ده او نور هیوادونه هم غواړي چې په دې کې راګرځي
د افغانستان د ولسمشر سفر ترکمنستان ته او له ترکمنستان سره اقتصادي روابط د افغانستان لپاره څومره ګټور دي په دې اړه مو د اقتصادي چارو د کارپو د خاغلی بشیر دودیال څرګندونه واوریده
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
پیخو تا د رسیدنې په چارو کې د افغان دولت وزیر وایي افغانستان په ځینو مواردو کې مجبور دی چې د هریرود د اوبو په حوزه کې مذاکرات وکړي نجیب آقا فهیم وایي سربیره پر دې چې ایران په دې حوزه کې شاوخوا څلوېښت بندونه جوړ کړي خو بیا هم اجازه نه ورکوي چې اوبه د هریرود د هریرود سرحد ته داخلي شي په ورته وخت کې د اوبو د چارو کارپوهان وایي افغانستان هغه وخت کولی شي په دې خبرو کې ګټون کې شي چې چمتو وي پالیسي باظرفیته بنسټونه دقیق شمیرې او معلومات ولري په دې اړه نور حال د رحمت الله افغان په ریپورت کې ورو
د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي چې ایران په خپله خاوره کې د هریرود د اوبو په حوزه شاوخوا څلوېښت بندونه جوړ کړي چې په خبره یې دغه کار د دې لامل سوی چې په دغه حوزه کې د اوبو کچه راښکته سي ښاغلي فهیم د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې هریرود مروري بر حوزه ابریزي د کتاب په مخکتنه کې خبرې کولې وویل چې ایران په ځینو مواردو کې افغانستان مجبوري ته اړ کړی چې د هریرود د اوبو په حوزه خبرو ته کښېني هغه وایي دغې حوزې تر مشهده پراخوالی پیدا کړی چې تربت جام تربت هیدیه سرخوس او ټولې سیمې په بار کې نیسي په دغه حوزه کې زموږ ایرانیو دوستانو څلوېښت بندونه جوړ کړي او یو څاڅکي اوبو ته هم اجازه نه ورکوي چې د هریرود سرحد ته داخلي سي خو تل په دې اړه خبرې کوي چې راځي مذاکرات وکړو په څه خبرې وکړو کله چې ستاسو نظر حوزې ته وي راځي د حوزې په ټولو اړخونو خبرې وکړو دا په داسې حال کې ده چې د یو تازه څېړنې له مخې له 1402 هجري لمریز کال راهیسې په دغه حوزه کې 50% د اوبو کموالی راغلی هریرود د هغه سیند دی چې د افغانستان له مرکزي ولایتونو څخه سرچینه اخلي او د غور او هرات ولایتونو څخه په تیرېدو د افغانستان او ایران ترمنځ له ګډ سرحده اوړي او بالاخره ترکمنستان ته داخلیږي افغانستان او ایران د سرحدي اوبو په سر له څو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو جنجال دی د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلو چې هیواد په گاوند په ځانګړي توګه په افغانستان کې د بندونو په جوړولو کې بې تفاوت نه سپاتې کېدی خو افغان حکومت ویلو چې اوبو د افغانانو اړتیا ده او خپل ګټو ته به لومړیتوب ورکوي خو سوال دلته پیدا کیږي چې افغانستان د کومو اسنادو په درلودلو سره د اوبو په سر له ایران سره خبرو ته چمتو سي د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت سلاکار محمود محمودی وای افغانستان باید چمتو شوی پالیسی با ظرفیت بنسټونو د دقیقو شمیرو او ارقامو په درلودلو سره مذاکراتو کې شامل سي هغه وایي معلومات او ارقامو ته لاسرسي مسله ده که چیرې هر کس له معلوماتو او ارقامو پرته ګاونډي هیواد ته ځي او خبرې کوي بایلونکی دی موږ په افغانستان کې د اوبو د سنجش 144 اسکاوې درلودې چې اوس له منځه تللي دي له ایران سره د هریرود د اوبو د حوزې په سر خبرې داسې مهال مهمې نیول کیږي چې افغانستان روان کال سخته وچکالي تجربه کړې ده د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي روان کال د وچکالۍ له امله شاوخوا 400,000 افغانانو خپلې سیمې پرې ایښې دي
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رینن په مورنۍ شبه د زده کړې نړیواله ورځ ده د افغانستان د پوهنې وزارت وی کسه هم په دې برخه کې دوی د جوړ شوې پالیسۍ لمخې عمل کړي خو لا هم په دې برخه کې ستونزې موجود دي په ورته وخت کې د چارویو شمیر پوهان په تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې په مورنۍ شبه زده کړه مهمه ګڼي اجمل تورمان په ریپورت لري
شمس الله هستم، از لیسه مولانا اعظم شبرغانی طالب صنف 4 هستم. ما خود اینجا درس میخونیم، نمیتونیم که در زبان مادری خود ترکمنی و ازبکی ما در اینجا درس بخونیم.
که چه هم در افغانستان در اساسی قانون پشپاره سمه او دری چلویختم ماده که در دغه هیواد در ادباو لپاره پا مورنی ژبه د زده کړې د حق پاره ویل شوی، خو د افغانستان د پوهنې وزارت وای لا هم په دې برخه کې ستونزې موجودې دي. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې غوښتنو ته په پام سره اقدام شوی، خو په یو شمیر ولایتونو کې لا هم ماشومان په مورنۍ ژبه د زده کړې له حق بې برخې دي.
بغلان، مزار شریف، هرات او داسې نورو ډېرو ولایتونو کښې پښتو ژبې ماشومان پخته به مورنۍ ژبه له زده کړو محروم دي. او همدا ډول د درېمو ژبو په باره کښې هم چې په پالیسي کښې وضاحت شته د قانون اساسي له مخې ده هغه ماشومانو حق دی.
ښاغلی شینواری وایي په مورنۍ ژبه د زده کړې امکانات برابرول د دغه وزارت په لومړیتوبونو کې دي او هڅه کوي په کومو سیمو کې چې اړتیا لیدل کېږي په درېمو ژبو هم د زده کړې امکانات برابر کړي. د فبروري 20مه هر کال په مورنۍ ژبه د زده کړې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. په نړۍ کې لوی ژبې له ستونزو سره نه دي مخامخ، خو ځینو ژبو ته پام نه کیږي. له همدې امله د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو د دغو ژبو د ژوندي ساتلو لپاره یاده نیټه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ نومولې ده. په افغانستان کې هر کال دغه ورځ نمانځل کیږي. د افغانستان د اساسي قانون 14مه او 43مه ماده په دې برخه کې وضاحت لري. په 14مه ماده کې راغلي د پښتو، دری، ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي، نورستاني، پامیري او په هیواد کې د نورو مروجو ژبو له جملې څخه پښتو او دری د دولت رسمي ژبې دي. په هغو سیمو کې چې د خلکو اکثریت له ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي، نورستاني او یا پامیري ژبو څخه پر یوې خبرې کوي، له پښتو او دري سربیره هغه ژبه درېمه رسمي ژبه ده. د تطبیق ډول یې د قانون له لارې تنظیمیږي. دولت د افغانستان د ټولو ژبو د پیاوړتیا او پراختیا لپاره اغیزناک پروګرامونه طرحه او تطبیقوي. دغه شان په 43مه ماده کې راغلي زده کړه د افغانستان د ټولو ادباو حق دی چې د لیسانس تر درجې پورې وړیا یا د دولت لخوا تامینیږي. دولت مکلف دی چې په ټول افغانستان کې د متوازن معرف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزناک پروګرام طرحه او تطبیق کړي او د مورنیو ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لاره هواره کړي. د چارو پوه نعیم افضلي ټینګار کوي چې د افغانستان د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي، خو دا یوازې په پوهنې وزارت پورې اړوند ستونزه نه ده. د چارو بل پوه او په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد مجیب لحاظ وایي چې افغان محصلان هم له ورته ستونزو سره مخ دي او د ولسمشر د هدایت سره سره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی.
لوی ستونزه د تر دې مهاله پورې بیخي ورته کار نه ده شوی. سره دې دي چې د هېواد ولسمشر په دې باندې هدایت ورکړی د لوړ زده کړو وزارت ته، ولې هغوی کار نه ده کړی؟ که چیرې دغه موضوع په همداسې شکل باندې روانه اوسي، د دې هغه اثرات یې وروسته راڅرګندېږي چې زموږ په حکومتوالۍ کې چې ورځ تر بلې موږ له نړیوالو سره په دې کې ژمنه کوو چې موږ به د ښې حکومتوالۍ پر لور باندې ګام اخلو، اما کله چې دلته په دغه قسم باندې ستونزې موجودې اوسي چې محصلین نه شي کولای په خپله ژبه باندې دوی زده کړې وکړي، هغوی هغه متوقع نتیجه نشي ترلاسه کولای. کله چې هغه نشي ترلاسه کولای، دوی نشي کولای راتلونکي کې په حکومت کې رول ولوبوي یا دوی په ادارو کې ونډه واخلي او کار وکولای شي.
ښاغلی لحاظ آن په خصوصي پوهنتونونو کې هم په مورنۍ ژبه د زده کړې پر موضوع ټینګار کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زمون غاګل ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وای سګنې ورختونو د کرنې په برخه کې بزګران هیلمند کړي دي. د دې وزارت د اړیکو او همغږي مسؤل سید حبیب الله بهزاد د پنځشنبه پورس ازادي رادیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې ورستي ورختونو باید وچکالۍ ستونزه کم کړي. په ورته وخت کې د اوبو او انرژي وزارت وای سکال دوی د ورختونو له امله زیات اوبه لري چې شته ستونزې به هوارې کړي. نورحال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سګنیو په ځانګړي ډول وروستیو ورختونو د افغانستان د وچکالي ځپلو 22 ولایتونو خلک او کروندګر د راتلونکي کال کښتونو او حاصلاتو ته هیله مند کړي دي. د دغه وزارت د اړیکو او همغږۍ مسؤل سید حبیب الله بهزاد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل 1999 نریس کال کې د کرنې او مالدارۍ لپاره د دغه هیواد خلکو ته تر ټولو بد کال و.
له نیکه مرغه چې سګنیو ورختونو بزګرانو ته زیاتې هیلې پیدا کړې، ډیری په دې باور دي چې سګنیو ورختونو وکړای سول هغه اثرات چې د یو کال په لړ کې د وچکالۍ له امله رامنځته شوي جبران کړي.
د ښاغلي بهزاد په خبره د افغانستان په بامیانو، دایکنډي، غزنی، پروان، بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې تر یو متر واوره شوې او د خلکو په کرنیزو ځمکو یې کافي اوبه هم پیدا کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل هم له تیرو څو ورځو په ځانګړي ډول له تېرې ورځې راهیسې تر نن سهار پورې د واورې د پرله پسې ورښت شاهد و. مخکې تر دې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې په 2018 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د وچکالۍ له امله 3 میلیونه کسان اغېزمن شوي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې بیا سږکال د ټول افغانستان په کچه 22 ولایتونو کې وچکالي وه، خو 5 ولایتونو لکه بادغیس، فاریاب، هرات، سمنګان او غزنی کې ستونزې دومره زیاتې وې چې خلک ان د څښاک د اوبو له نشتون هم کړېدل. له دې سره د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د اوبو د سرچینو رئیس فیض عزیزي ازادي راډیو ته وویل سږکال د ورختونو له امله زیاتې اوبه ترلاسه شوې چې شته ستونزې به هوارې کړي.
خوشبختانه
امسال تا مای فبروری لنیکمر غسکل د فبروری تر میاشتې موږ د واورو او بارانونو د وریدلو لامل 22 متره مکعب اوبو محاسبه کړي او دا واقعا زیاتوالی دی. دا به د وشکالۍ کرنې او د چاپیریال د پراختیا او بیا رغونې په برخه کې مثبت اغیز ولري.
د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په 1999 مریز کال کې وچکالۍ تر ټولو زیات زیان په دغه هیواد کې مالداران ته رسولی و، خو دغه وزارت وایي کله وروستیو ورختونو په سمه توګه مدیریت وشي دا ستونزې به هم راکمې شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو.
بلی السلام علیکم، زه د کندهار د ولایت څخه دا پیغام ته استقبال ته محترم په ډېرې مهربانۍ سره هیله کوم کوم راته نشر کړي. دغه د مهاجرو ریاست چې دی د خلکو سره ډېر یو ناوړه سلوک کوي، د خلکو پر حقوقو باندې تېری کوي. ځینې خلک نمایندګان ټاکلي دي چې هغوی څه 5000 افغانۍ د مهاجرو څخه اخیستل کېږي او بیا په دې په شخصي توګه خپلو جبونو ته رځوي. نو هیله کوم چې زموږ د کندهار مقام ولایتي شورا امنیا کومندانی باید دې ته توجه وکړي. موږ وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
موږ د جزاب د ولسوالۍ د روزګان د ولایت څخه خبره کوو. موږ داسې یو شکایت لرو چې زموږ شکایت پیغام وایي چې د رئیس جمهور او غوښته ورسېږي. لکه د جزاب د ولسوالۍ ولسوال صاحب د سرپرست په توګه راغلی دي، اوس یې بعضې خلک مزاحمت کوي. نو موږ غواړو چې د شورا امنیت څخه او د محله څخه او د ریاست جمهوري څخه چې دوی په رسمي توګه د ته مکتوب ورکول شي او راول وړل شي، او اکثریت خلکو ته دا سړی د منلو وړ دی. نه بل سړی، هغه خلک چې اوس پخواني خلک دلته ولسوالانو، هغو هېڅ خدمت نه دی کړی او اوس بیا په دغه دنده کې ګوتې وهي چې ورور زه دې ولاړ شم په جزاب کې دې ولسوال شم. خلک موږ نه غواړو ورسه دي اوس. موږ ګورو دغه سرپرست په توګه راغلی دی، دا ډېر ښه ولسوال دی، ښه په حق او په قانون پوهېږو. موږ غواړو چې بېرته دا سړي ته د رسمي توګه مکتوب ورکول شي او راول وړل شي. ښه په درناوي وسلام.
زه سمولان د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او خي کارکوونکو ته سلام وایم. زه د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې د کجکي ولسوالۍ کې د کجکي بند چې دی اوبه ډېرې زیاتې شوي دي. زه غواړم چې دا بند لکې برقلکې زموږ خواته برک نشته. نو موږ د ماشینانو یا د هندارو څخه کار اخو چې برقي بیا د هېڅ څه کار نه وسره.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي، او په اف ام سل اشاریه 15 صفه بیا په کابل او ټول لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر صفه ډول اورئ. که د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې هم زموږ خپرونې په مستقیم ډول اوریدلای شي. د غراس ونیس پروګرامونه او په زړه پورې مطالب پکې هم لوستلای شي. د خبرونې په دوهمه برخه کې وری چې د خوست چارواکي وی په دې ولایت کې دولتي اوایید زیات شوی دي، خو تر هغه مخکې 4:30 بجې کې دونکو دی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زید څخه اورو.
د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. د ترکمنستان ولسمشر همداراز وویل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استاستو مخامخ خبرو د پایل لپاره مرستې ته تیار دی. د افغانستان په مرکزی سیمو کې په شدت واوره وری. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې د سالنګ لاره بند ده. په سیمه کې چارواکو د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې له پرون راهیسی په سالنګونو کې 15 برف کوچونه راغلي دي. د ازادي رادیو خبریال وایي چې د سالنګ په شاوخوا سیمه کې تر 1.5 متر زیاته واوره سوې ده. د پاکستان په جنوب لویدیځ او مرکزی سیمو کې د شدید باران او سیل له امله 12 تنه مړه شوي دي. په پاکستان کې د طبیعي آفتونو په اړه ځانګړي ادارې ویلي چې 200 کورنۍ د سیل او باران له امله بې کوره شوي دي. د بیړنیو مرستو ادارو ویلي چې مامورین یې د بلوچستان او ملتان په سیل ځپلو سیمو کې د خلکو د ژغورنې هڅه کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هدا موسنا په نوم یو ښځې چې په امریکا کې زیږېدلې ده او په سوریه کې د داعش له وسلوالو سره یو ځای سوې وه، اجازه ورنه کړه چې امریکا ته ستنه سي. د رپورټونو پر اساس هدا موسنا په نیوجرسي کې زیږېدلې ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هغه د امریکا پاسپورت یا امریکا ته د سفر ویزه نه لري. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو مخالفانو ویلي چې سره یو ځای کیږي او په ګډه د اسرائیل پر روانو ټاکنو کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حاکم ګوند لیکود په ضد په انتخاباتو کې ګډون کوي. په اسرائیل کې د اپریل په 9 نیټه انتخابات دي، او د بنگلاديش د پلازمینې ډاکې په زاړه ښار چوک بازار کې د اور لګېدو له امله د مړو شمیر 1.3 لوړ سوی دی. چوک بازار د بنگلاديش د مرکز ډاکې له ډیرو زړو سیمو بلل کیږي او د مغولو د زمانې څخه پاتې دی. پولیسو ویلي چې د مړو شمیر شایع زیات سي، ځکه په دغه سیمه کې چور لګېدلی ډیر خلک په کورنو کې بندي.
لا واسل وسال څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه ورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د نوي ځوانانو د تکواندو نهم پړاو ټاکنیز سیالي پیل شوې. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له کابل ولایت څخه 8 نوي لوبغاړو په 22 لوبډلو کې ګډون کړی دی. ښاغلی ترکی وایي دغه سیالۍ په 10 وزني کټګوریو کې د کب د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر 4:00 پورې د بدني روزنې ریاست په جمنازیوم کې ترسره کیږي. د نوموړي خبره د دغو سیالیو هدف د نویو ځوانانو د ملي لوبډلې ټاکنیزو سیالیو لپاره د سلویښتو غوره سیرو ټاکل دي. په کابل کې د لسګونو لوبغاړو په ګډون د سولې په نوم د لامبو وهنې سیالۍ وشوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې په مختلفو سنی کټګوریو کې اتیاو تنو ګډون کړی و. د ښاغلي پیمان په خبره د لامبو وهنې دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره د بدني روزنې ریاست د مسؤلینو په حضور کې ترسره شوې. د نوموړي د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو په پای کې امین حمیدی، حسین محمدی، منصور نبی زاده او نسیم محمدی د ځوانانو، نویو ځوانانو او تنکیو ځوانانو په کټګوریو کې لومړی مقامونه خپل کړل. او انګلستان د کرکټ د 15 ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. د دغه لوبې په چا ویسټ انډیز وګټل او لومړۍ د توپ وهنې پریکړه وکړه چې په ټاکلو 500 ورونو کې د 2 وکټو په زیان سره د کرس ګیل د 135 منډو پر مټ انګلندۍ لوبډلې ته د 316 منډو لوی هدف وټاکه. په ځواب کې انګلندۍ لوبغاړو ډېره په زړه پورې توپ وهنه وکړه او د جیسن رای او جیرور د سلیزو پر مټې ورکړل شوی هدف د لوبې په 97 اوور کې د سلورو وکټو په زیان سره پوره او لوبې خپل کړه. جیسن رای چې د انګلستان په ګټه په 50 بالونو 123 منډې وکړې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. ټاکل شوی د دوه لوبډلو ترمنځ دوهمه یورزنۍ لوبه د جمعې په ورځ د ویسټ انډیز په برینګټن کې وشي.
وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ خبرونه او کورکلې اوریدل شي. خو له هغې مخکې په خوست کې د دولتي عوایدو د زیاتوالي موضوع لرو. د خوست مستوفي ازادي راډیو ته ویل چې د ولایت ته د ورکل شوي هدف څخه 11% ډېر عواید راټول کړي دي. یو شمېر مالیه ورکوونکو بیا ازادي راډیو ته ویل سره له دې چې دولت ته مالیه ورکوي خو د دوی د کاروبار د پراختیا او ستونزو د حل په برخه کې ورسره لازمه همکاري نه کیږي. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د خوست حکومتي چارواکي وایي چې د عوایدو د راټولولو په برخه کې د مرکزی حکومت لخوا د ورکړل شوي هدف څخه 11% ډیر عواید راغونډ کړي دي. د خوست مستوفي احمد ضیا ضیا په یاد ولایت کې د مالیاتو د اونۍ د لمانځنې د مراسمو په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل چې د مالیاتو راټولولو لپاره پرلپسې هڅې د شرکتونو او ملکیتونو د خاوندانو، سوداګرو او پانګوالو باور او د عوایدو د فرار مخنیوي د دې لامل شوی چې خوست کې له ټاکلي هدف دی روایت راټول شي.
د خوست مستوفیت د مالی وزارت له لوري 322 میلیون افغانۍ هدف ورکړل شوی سی څومیا سورسته بیا دغه هدف زیات څه د ولسمشر له لوري او د خوست کوم سهم ورکړل سه هغه 355 میلیون افغانۍ وو. ولی خو خی سر باید وایم سی خوست مستوفیت په دې وتوانې ده سی په ټوله کې 356 میلیون عواید راغون کړی چې دا هم د مالی وزارت له هدف او هم د جلال ماب ولسمشر له هدف نه ډیر لوړ دی.
چارواکي د مالیاتي اونۍ د لمانځنی مخه په خلکو کې د مالیه ورکونې د فرهنګ دودول ښیي. خو یو شمېر مالیه ورکوونکي وایي د نورو هیوادونو د حکومتونو په شان افغان حکومت د هغوی د کاروبار پرمختیا او د دوی د ستونزو حلولو ته پوره پاملرنه نه ده کړې. د خصوصي ښوونځیو په استازیتوب بسم الله حقمل غونډې ته هم دا مسله یاده کړه.
په نوره نړۍ کې دولت خصوصي سکتور ته، مکتبونو ته مینځکه ورکوي، تعمیر ته جوړوي، موږ له سوای چانه ده کړه.
د خوست د شیخ زاید پانتون د شریعت او پانزی رئیس په هنمال عبدالجلیل شهید زوی په خپلو خبرو کې د مالیاتو د ورکولو شرعي اړخ ته اشاره وکړه. وی ویل
اسلام د دې اجازه ورکړې ده چې د ضرورت په وخت کې په تجارو باندې ټیکس یا مالیات چې ورته ویایي دا ور باندې وضع کړي تر څو پورې ملک په پښو ودرېږي. مالیات د یو ملک د ستون فقرات حیثیت لري او کوم ملک چې مالیات ورکوي او د هغې تر څنګه د مالیاتو حساب شتون ولري دا ملک پرمختګ کې.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان نفوسو او وګړو ته په کتو دا هیواد دومره مالی منابع او عایداتي سرچینې لري چې کولی شي په اسانه د دولت عادي بودیجه او پرمختیایي لګښتونه ورڅخه پوره کړي. خو د هغوی په وینا امنیتي ننګونې، اداري فساد، د اداراتو د ظرفیتونو ټیټوالی او د مالیاتو په اړه د خلکو لږ پوهاوی هغه ستونزې دي چې د افغانستان اقتصادي ځانبسیاینه یې ټکنۍ کړې ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو،
کمخونی یا په بدن کې دی وینې کمواله غصه ده چې انسان له بیلابیلو سیستم سره مخ کېبلی شي.